افغانستان کې د مازیګر ان څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زه نور یاس نوري هرکلای کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. د امریکا د عدلي وزارت وای پولیسو هغه افغان نیولې چې غوښتل د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې د ولسمشري ټاکنو په ورځ برید وکړي. د عدلي وزارت پرون سیشن به وویل چې ووشت کلن نصیر احمد توحیدی د امریکا د پلټنو ادارې فدرالي ادارې اف بی آی پولیسو سره په تحقیقاتو کې منلې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه الهام اخیستی و او د دغې ډلې په ملاتړ د انتخاباتو په ورځ پلان درلود چې په اوکلاهاما ښار کې په ګڼه ګوڼه کې خلک په نښه کړي. د پولیسو په خبره توحیدي یې وروسته له هغې ونیو چې اوتومات وسلې اخیستې وه او افغانستان ته یې د خپلو ماشومانو او میرمنې د سفر لپاره یو اړخیز ټکټونه کړي وو. که څه هم د عدلي وزارت امریکا ته د دغه افغان د ورتګ په اړه جزئیات ندی ورکړی خو د راپورونو پر بنسټ توحیدی په 2021 میلادي کال کې د کډوالو په ځانګړي ویزه امریکا ته تللی و. دا ویزه د امریکا لخوا هغو افغانانو ته ورکول کېږي چې په افغانستان کې د امریکا لپاره کار کړی و. ټاکل شوی د امریکا د ولسمشري انتخابات د راتلونکي نومبر میاشتې په 15 نیټه ترسره شي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل هورې. د طالبانو ستر محکمې په تخار ولایت کې پر دریو کسانو د تعزیري سزا او د عمل کولو خبر ورکړی دی. دغه محکمې په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلی چې د دوه ښځو په ګډون یې درې تنه نن چهارشنبه په فرخار ولسوالۍ کې په عام مازر کې په درو ووهل. په اعلامیه کې همدارنګ ویل شوي چې هر یو دغه کس د دوی په ټکو د زنا په تور 9 درې وهلي او حکم د فرخار ولسوالۍ ابتدایي محکمې ورکړی و. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې هم تورانو کسان ته ورته تعزیري سزاګانې ورکړي چې له پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم وایي چې د خیبر زول په ریګلل مکې د پولیسو او ملیشو یا خاصدار ځواک په مستقیمو ډزو کې درې غړي وژل شوي دي. د غورځنګ نن چهارشنبه په خپل رسمي ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې په یو بیان کې په ډزو کې د مرګ ژوبلې د زیاتېدو ویره ښودلې ده. پی ټی ایم تر دې مخکې په دو نورو بیانونو کې د پولیسو په ډزو کې د خپلو ډیرو غړو د ټپي کېدو خبر ورکړی وو او ویلي وو چې ټپیان د پېښور روغتون ته انتقال شوي دي. یو عیني شاهد چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه وکړه مشال رادیو ته وویل چې د پی ټی ایم فعالانو نن د جرګې د کمپ پر لوري د تګ هڅه کوله چې پولیسو ورباندې ډزې وکړې. د خیبر انتظامیه او پولیسو د لا د پی ټی ایم او د عیني شاهد دغو اداو په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. دا په داسې حال کې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اکتوبر په 11 د خیبر په جمرود کې د پښتنو قومي عدالت په نوم درې ورځنۍ جرګه رابللې چې د غورځنګ د مشر منظور پښتون په وینا سلګونه زره کسان به پکې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د دغو خبرو یوه برخه ممکن د اسرائیل لخوا پر ایران د تېرې اونۍ د برید ځواب پر پلان راوڅرخي. دا خبرې اترې داسې مهال کېږي چې اسرائیل د لبنان په جنوب کې د ایران له ملاتړه د برخمنې حزب الله ډلې پر اهدافو بریدونه ډېر کړي دي. حزب الله چې یوه سیاسي او پوځي ډله ده امریکا یې د ترهګرو په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله د لبنان په پارلمان کې غړي لري او د لبنان د جنوب پر ډېرې برخې کنټرول لري. ایران تېرې اونۍ د حزب الله په دفاع او په تېره بیا د دغې ډلې د مشر حسن نصرالله د وژنې په غچ کې پر اسرائیل د توغندیو یو پراخه حمله وکړه. اسرائیل هغه مهال ایران ته د غچ اخیستونکي ګواښ وکړ د ایران د هوایی دفاع سیستم نن چهارشنبه وختي د روسیې د 22 بې پیلوټ الوتکو له جملې 21 شنډې کړې. دغه بې پیلوټ الوتکې پر پلازمینه کیف او دیسا او فینانسایا سیمو کې راغورځول شوې دي. سملاسي له دې کبله د احتمالي مرژوبلي او زیانونو خبر نه دی ورکړل شوی. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت هم ویلي چې خپل فضايي حریم د اوکراین وڅلوېخ بي پيلوټ الوتکې ویجاړې کړې دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د اوکراین دغه الوتکې د روسیې پر بریانسک، بلګوروت، کورسک، روستوف او کرسنودار سیمو او ازوف سمندر کې له منځه وړل شوې دي. روسي چارواکو ویلي د الوتکو ټوټو مرګ ژوبل نه ده اړولې. ټاکل شوی نن چهارشنبه د افغانستان الف افغان ابدالیان او عمان ملي لوبډلې ترمنځ لومړی تمریناتي سیالي ترسره شي. افغان کرکټ بورډ وایي د دغه سیالۍ په چا افغان لوبډل مشر درویش رسولي وګټل او د توپ وهنې پریکړه وکړه. د ویلو ده چې دواړه لوبډلې به بل تمریناتي سیالۍ هم ترسره کړي او تر هغې وروسته به د افغانستان، عمان او هانګ کانګ لوبډلو ترمنځ درې اړخیزه سیالۍ پیل شي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې پر پرونو کې به واورئ چې د امریکا د عدلي وزارت وایي پولیسو هغه افغان نیولې چې غوښتل د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه په الهام اخیستو د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې د انتخاباتو په ورځ برید وکړي. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان او سیمه کې د القاعده او داعش ګواښونه جدي بولي.
So our most critical interest when it comes to
Afghanistan ki zamuk tar tola muhiman de khmada wa da che da hewat his club ya da mutahida ya la to prawdan de da tragiri zubridun da file zayin shi
Taliban ka walish da gwa khun al manzi yusi ya irada lari
استخباراتی د تروریزم ضد داسې بنسټ طالبان نشو جوړ کړی چې هغه کې د تروریزم ضد متخصصین وي او دغه غواخونه وټاکي یا تثبیت کړي او د غواخونو په مقابل کې تدابیر اتخاذ کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکوي او تر هغو بور سره اړیکې عادي نشي چې دوی تبعیضي چلندونه پای ته رسولي نه وي.
او کله خپل متحدینو او شریکانو سره کار ته دوام ورکو تر څو په طالبانو فشار راوړي چې خپل تبعیضي فرمانونه بیرته واخلي.
په خیبر کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ پی ټی ایم پر غړو د ورستي برید او د دې غورزنګ په وړاندې د پاکستاني امنیتي چارواکو د ورستي فشارونو په باب نور معلومات درکړو. په راپور کې به د هلمند ولایت مارجی ولسوالۍ د اوسیدونکو شکایتونه واوري.
سم د میندواره کې ورور د غزمر د تاریخ نو ورته د مرجی خلک دی بلیدل دي.
دوی وایي سم روغتیایي خدمات نه لري او نن چهارشنبه د اکتوبر 9 د پوست د نړیوالې ورځې په مناسبت مو په افغانستان کې پوستي خدماتو وضعیت ته کتنه کړې ده.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
موضوع د خبرونې لومړی موضوع ته مخکې په خبرونو کې مو هم واورېدل چې د امریکا د فدرالي څېړنو ادارې یا اف بی آی هغه افغان نیولی چې په وینا د اسلامي دولت ډلې یا داعش له ډلې الهام اخیستی و او د امریکا د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په ورځ د یوه برید پلان درلود. دغه 20 کلن افغان نصیر احمد توحیدی نومیږي چې د امریکا د عدلي وزارت په وینا غوښتلې د ټاکنو په ورځ یوه ډله خلک په نښه کړي. تورن کس د تېرې دوشنبې په ورځ د امریکا په اوکلاهاما خار کې نیول شوې ده. اسدالله لودین په سټډیو کې سره د نور جزئیات راټول کړي. لودین صاحب د دې خبر جزئیات نور جزئیات څه دي؟
ډیر مننه نوري صاحب. د امریکا د عدلي وزارت وایي نصیر احمد توحیدی د پښتنو ګرویګنو پر مهال منلې چې د او د همدې پلان یو ملګری غوښتل راتلونکي میاشت د امریکا د ټول ټاکنو په ورځ یو حمله وکړي او خپل هم د دوی پټکو شهیدان شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا دغه خبره د تورنو په هغو اسنادو کې لیکل شوی چې عدلي وزارت د همدې قضیه په اړه چمتو کړي. توحیدی چې د 2020 کال په سپتمبر کې امریکا ته تللی په دې وروستیو اونیو کې د خپل پلان شوی حمله په کار کې پرمختګ کړی و. د راپور لمخې هغه دوا کلاشینکوفونه اخیستي وو. د خپل کورنۍ اشتمنی لغوه کوله او میرمنی او ماشوم ته د افغانستان یو طرفه ټیکټ کړی وو. د داعش له افکارو متاثر شوی دغه افغان داسې مهال نیول کیږي چې د امریکا د فدرالي څېړنو اداره په متحده ایالاتونو کې د سخت دریزو د احتمالي تاوتریخوالي په اړه اندېښنه لري. دغه ادارې د سه شنبې په ورځ ویلي د ترهګرو ځپل لا هم د اف بی آی یو لومړیتوب دی او دوی به له هرې لارې کار واخلي چې د امریکایانو ژوند خوندي کړي. که څه هم معلومه نه ده چې توحیدی څه ډول د اف بی آی د څېړونکو منګولو ته ورغلی دی، خو په اسنادو کې هغه انځور ځای په ځای شوی چې ویل کیږي د توحیدی دی او هغه د خپل لور په ګډون دو ماشومانو ته له مرګ وروسته د شهید د اجرونو ستاینه او یادونه کوي. چارواکو ویلي توحیدی د داعش له تبلیغاتو استفاده کوله او له هغه خیریه بنسټ سره یې کار کاوه چې د داعش لپاره یې کار کاوه. د اف بی آی په وینا توحیدی له هغه کس سره هم اړیکه نیولې چې سخت دریځۍ ته د لیواله کسانو په استخدام کې لاس درلود. د امریکا عدلي وزارت د حملې په پلان کې د توحیدی شریک نه دی معرفي کړی، خو ویلي دي چې نوموړی یو افغان او د توحیدی د میرمنې ورور دی. توحیدی د دوشنبې په ورځ وروسته تر هغه ونیول شو چې آنلاین آرډر شوي دوا کلاشینکوفونه او مهمات یې ترلاسه کړل. د هغه اوخی هم نیول شوی دی، خو هویت یې ځکه پټ ساتل شوی چې ویل کیږي عمر یې کم دی. پر توحیدی د داعش د مادي ملاتړ او یوې توطیې تور پورې دی. داعش د متحده ایالاتونو لخوا د بهرني ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. د دغه تور جزا تر 40 کلونو پورې زندان خودل شوی. هغه د سه شنبې په ورځ محکمه کې خبرې کړې. محکمه کې راڅرګند شوی او وروسته توقیف خونې ته لیږدول شوی دی، خو معلومه نه ده چې مدافع وکیل لري او کنه.
بله اسدالله لودین، تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، امر ده چې د امریکا د عدلي وزارت ویلي پولیسو یو افغان نیولې چې غوښتل د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه په الهام اخیستو د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې د انتخاباتو په ورځ برید وکړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د الهام اخیستو په ترڅ کې د دغه افغان د نیول کېدو خبره داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د امریکایي جګپوړو چارواکو په ګډون له افغانستانه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ګواښونو موضوع ډیره اوړي را اوړي. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان او سیمه کې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګواښونه جدي ګڼي. د دې وزارت د ویان مرستیال په یوه خبري غونډه کې ویلي چې امریکا د دغو ګواښونو د مخنیوي لپاره لوړې وړتیاوې لري. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې دا هیواد به ډاډ ترلاسه کړي څو افغانستان بیا د متحدو ایالتونو په وړاندې د بل برید لپاره په یو پټنځای بدل نشي. جزئیات په دې رپورت کې
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې له افغانستانه د داعش او القاعده د ګواښونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وایي امریکا په سیمې او افغانستان کې د القاعده ګواښونه جدي ګڼي. د یاد وزارت ویان مرستیالې صبرینا سنگ پرون په یو خبري کانفرانس کې په افغانستان کې د القاعده د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل امریکا د دې ګواښونو د مخنیوي لپاره ډېرې لوړې وړتیاوې لري. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت ویان جنرال پاتریک رایډر هم د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال د هغو څرګندونو په اړه چې امریکا د داعش خراسان څانګې او القاعده د څارنې لپاره خپله وړتیا له لاسه ورکړې ویلي وه چې دوی په افغانستان کې د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره قوي استخباراتي وړتیا لري. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر هم پرون په یوه خبري کانفرانس کې په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو پر وړاندې د امریکا د مبارزې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې امریکا د خپل او د خپلو متحدینو په وړاندې د هر ډول ترهګریزو ګواښونو په وړاندې خورا بیداره دي. نوموړي زیاته کړه
So our most critical interest when it comes to
Afghanistan ki zamuk tar tolo muhim andekhna da wa da che da hewat his kala bi ada mutahida ayalato parwandi da tragiri zubridun da fail zayin shi aw muk da mutahida ayalato da haqid mutahidin parwandi da har dawal tragiri zugo khuno parwandi khora o khiyariyo
ورته وخت کې د پوځي او امنیتي چارو کارپوهان په افغانستان کې د القاعده په ګډون د ترهګریزو ډلو د فعالیت په اړه د امریکا او نورو هیوادونو اندېښنې پر ځای بولي او وایي د طالبانو حکومت د دوی پر وړاندې د مبارزې وړتیا نه لري. په تېر جمهوري نظام کې د وسلوالو ځواکونو عمومي ویان جنرال اجمل عمر شینواري ازادي راډیو ته وویل
طالبان د دوه سره ښکیل دي او د دوه مطلقا متاثر دي د ایدیالوژي له لحاظه او د تیرو ګډو کړنو له لحاظه. طالبان د دې واک ځواک ظرفیت هوډ نه لري چې وشي کولای د تخصصي لحاظه د دغه پرمختګونو او کړنو مخنیوی وکړي. استخباراتي د تروریزم ضد داسې بنسټ طالبان نشو جوړ کړی چې هغه کې د تروریزم ضد متخصصین وي او دغه ګواښونه وټاکي یا تثبیت کړي او د ګواښونو په مقابل کې تدابیر اتخاذ کړي.
د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په افغانستان کې د ترهګری زړلو د فعالیت اغیز په حق لوبو ویل
پاینده که هم در افغانستان متاسفانه در خطر موجود ده چه نه تنها چه افغانستان با یونزل بیاده ده غدال و ده موجودیت قربانی کیگی بلکه منطقه و نریت به هم اثرات رسیگی و اما متاسفانه قیمت و قربانی با یونزل بیا افغانان ورکوی.
د اندېښنې داسې مهال دی چې د امریکا د مرکزي قومندانې پخوانی قومندان جنرال کین فرانک مکینزی د اکتوبر په اوومه نیټه ویلي وه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره القاعده او داعش ډلو خپلې وړتیاوې بیرته رغولي. که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې اندېښنو او څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې تر دې د ترهګریزو ډلو د فعالیت په اړه د هېوادونو د اندېښنو په ځواب کې په وار وار ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هېواد پر ضد نه کارول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون امریکایي چارواکو په افغانستان کې د داعش او القاعده د موجودیت او د پیاوړي کېدو په اړه اندېښنې ښودلې وې.
د طالبان سرپرست حکومت چې په افغانستان کې د داعش د ځپلو ادعا کړې ده، دغه راز د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت یو ځل بیا په یو لنډ بیان کې ویلي دي چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی او نورو ته ګواښ نشي متوجه کولای.
په دې اړه ټولې اندېښنې به بنسټ وبول او دغه داګانې موږ ردوو سي ګواکې له افغانستان نه نورو هیوادونو ته تهدید متوجه ده. له افغانستان نه هیڅ بل هیواد ته تشویش او تهدید نه ده متوجه. په افغانستان کې هیڅ بهرنۍ ډله فعالیت نه لري او د افغانستان اسلامي امارت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته تهدید متوجه کړي. په افغانستان کې د داعش په دې د افغانستان په جغرافیه کې په بشپړه توګه ځپل شوې ده.
د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمد الله ام فطرت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به وای پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکوي او تر هغه به ور سره اړیکه عادي نشي چې دوی تبعیزي چلندونه ام پایت نه وي رسولي. د دې وزارت ویان دغه راز ویلي چې امریکا هڅه کوي چې افغانستان بیا د هیواد د ترهګریز ګواښ په یوې اډې بدل نشي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د طالبانو پر وړاندې په کړنلارې کې بدلون نه دی راغلی. د دغه وزارت ویان میتیو میلر د سیشن په ورځ په خبري ناشته کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې روسیې په دې وروستیو کې د ترهګریزو سازمانونو له نوملاړه د طالبانو د نوم لري کولو پریکړه کړې او امریکا په دې برخه کې په څه نظر ده، وویل چې د یو ځنګړي نړیوال ترهګری سازمان په توګه د طالبانو د نوم بدلولو په برخه کې خپل کړنلارې نه ده بدله کړې. ښاغلی میلر دا هم وویل چې د طالبانو سره د اړیکو د کول څو مهمو ګامونو چې په هغه کې بشري حقوقونه په ځنګړې توګه د ښځو او نجونو حقوقونو رعایتولو او پر دوی د بندیزونو لری کولو پورې تړلې موضوع ده. نوموړي وویل بشري حقوقونه په ځنګړې توګه د افغان ښځو او نجونو حقوقونه چې په خبره یې د طالبانو لخوا پر ظلم دوام لري د دوی د ښکېلتیا په سر کې دي.
We continue to work with our allies and partners to press the Taliban to reverse their discriminatory edicts and make sure that
موږ له خپل متحدینو او شریکانو سره کار ته دوام ورکو ترڅو په طالبانو فشار راوړو چې خپل تبعیزی فرمانونه بیرته واخلي او ډاډ ترلاسه شي چې تاریخو د دې کولو لپاره په هر ګام کې له خزو انجونو سره دوی په چلن پورې اړه لري، مګر دا یوازې په دې پورې محدود نه دي چې دوی خزو انجونو تعبیر ته د خونځو د تګ اجازه ورکړي او د خزو د کارمندنې محدودیتونه لري.
په همدې حال کې په هیواد دننه د طالبانو د حکومت له محدودیتونو او بندیزونو اغیزمنې ځینې نجونې او د ښځو او بشري حقوقو فعالانې وایي نړۍ او امریکا دې پر طالبانو تر هغه فشارونه جاري وساتي تر کومه چې په خبره یې د دوی حقونه یې نوي ورکړي. د کونړ ولایت اوسیدونکو او د ښځو او بشري حقوقو یو فعال چې نغړی پر راپور کې نوم خپور سي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له څرګندونو په هکلي ټینګار کوي چې نړیوال په ځنګړې توګه امریکا دې له افغانانو په ځنګړې توګه له ښځو خپل ملاتړ
پا عمل کې ثابت کړی. وامر دل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکوي او تر هغه بور سره اړیکه عادي نشي چې دوی تبعیزي چلندونه ام پایته نه ورسولي. په خبر کې د پښتون ژغورند غورزنګ پی ټی ام پر غړو د ورستي برید او د غورزنګ په وړاندې د پاکستانی امنیتي چارواکو فشارونه په دې ورستیو کې زیات شوی دی. ازادي راډیو د مشال څنګه ایډیټور داوود خټک دلته په سټډیو کې را سره دی. خټک صاحب خبرونه تخره غلا سوال راته وایي چې دغه خیبر زول کې د پښتون ژغورنې په غورزنګ برید چې شوې دی نور ورست جزئیات څه دي؟
مننه نوري صاحب. دا دغلته ټاکل شي و چې د پښتون ژغورنی غورزنګ د یو لسم د اکتوبر په یو لسم باندې یو غونډو کی نو دا نن هم نن دغلته د پولیسو لخوا په خلکو باندې ډزې شوې دي او د دې ډزو په نتیجه کې درې کسان وژل شوې دي. چاغه په هسپتال کې زمونږ خبريالانو هغه کسان تصدیق کړي چې درې کسان وژل شوې دي او دولس نور کسان چې دي هم دغه ډزو په نتیجه کې هغه په هسپتال کې دا وخت زخمیان پراته دي. نو دغه د دغه
سیمه څه ویل شوی چې ولې ډز شوې دي؟ آی غواړي چې د دې پی ټی ایم غړي را نشي دغه لوی جرګه.
ډزو علت دا دی چې د سورز وړاندې د پاکستان مرکزی حکومت پی ټی ایم ناقانونه تنظیم اعلان کړی دی او بیا دوش په مخ کې د خیبر پښتونخوا حکومت هم په دغه سیمه کې په غونډو باندې بندیز لګولې. نو پولیسو پی ټی ایم له دغه ځینه منی کول چې تاسو دلته غونډه مکوي او غي موجودونه دغه ډزو یعنی اوس ابتدایي علت چې دغه غیدغه خوده
کی دا چې د 18 د اکتوبر 2 وروسته دغه لوی جرګره بلل شوې ده په د خیبر په جمرود کې دا او پی ټی ایم هم د پاکستان حکومت غیر قانوني اعلان کړی فعالیت منع کړی دی. آیا دا لوی جرګه ترسره شي؟
حتمی سوال ممکن دي ځکه چې حالات اوس هم الته ډیر کړکی چندي خو دا امکان لري چې جرګه اوشي خو په اغه صورت کې به دا جرګنی څنګه چې دی مخکې نه پلان کړی و، یعنی اغه عمره لوی جرګه به ونشي، یو وړه غونې کې دی شي چې وړه شان جرګه اوشي، ځکه چې پولیس هم په هر صورت کې دا منې کول غواړي او پی ټی ایم په هر صورت کې دا جرګه کول غواړي. خو بل خو د پولیسو له خوا دغه ډزې وشوې، د حالات تاو تریخواله اوس هم ډېر زیات موجود دي. نو زه فکر کوم چې امکان لري جرګه اوشي تر څه حد پورې، ځکه یو ورځ پکې پاتې ده، خو اغه حساب سره به ونشي په کوم حساب سره چې دا پلان شوی و.
لن کرته وای چې پی ټی ایم د پاکستان د حکومت ورسته پریکړه چیلنجولای شي،
پی ټی ایم چیلنجولای شي په عدالتونو کې، او زه فکر کوم چې د پیښور په عدالت کې دا چیلنج شوی هم ده.
مننه داود خټکو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو اوریم. د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې سم روغتیایي خدمتونه نشته، او که یو نیم کلینیک هم په دې ولسوالۍ کې وي هغه خلکو ته سم خدمات نه ارزه کوي. نور په دې راپور کې.
د مرجی ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په یاد ولسوالۍ کې وازی یو روغتیایي مرکز شتون لري، چې په وینا یې په یاد مرکز کې هم خدمات هغه ډول نه وړاندې کیږي لکه څنګه چې اړتیا ده. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي نورعلي د ازادي راډیو صرف خبرو کې دا وکړه چې په یاد مرکز کې مسلکي ډاکټران او درمل هم نشته. د یادی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي شیر احمد بیا ازادي راډیو ته ویل چې په یاد روغتیایي مرکز کې درمل نشته، او ډاکټران یو اونۍ یو بل اونۍ نوبات ورکوي. نکیب الله هم د یادی ولسوالۍ یو بل ځایي اوسیدونکی دی، او د ازادي راډیو اسرائیل په خبرو کې وویل چې په یاد روغتون کې د ښځینه ډاکټرانو کمښت هم موجود دی. دی وایي خپل ښځینه ناروغان نورسی متوړي
تر ډیره حد پورې دلته هغه ډاکټران چې دلته موجود دي، زنانه ډاکټرانی، هغه څو محدود برخو دپاره کار کوي، یعنی نسایي ولادي او اطفال دپاره. نورې برخو دپاره موږ زنانه ډاکټران دلته مرجی ولسوالۍ کې نه لرو. موږ مجبور یو چې مرکز د شکرګاه ښار ته ولاړ سو او هلته خپله تداوي وکړو. کالتم نه کېدی، نو بیا تر ډیره حد پورې د کندهار کې اوس ډېر خلک ځي، همالته بیا خپله تداوي کوو. موږ لوی ستونزه ده، اوس مثلا که څوک د معدي مرضي ولري یا د اعصابو یو مشکل ولري، هغه دپاره موږ ډاکټر نه لرو، نو موږ مجبور چې بیا مرکز ته ولاړ سو. نو که په دغه برخه کې موږ ته ډاکټرانې موجود وي، نو بیا به ستونزه حل وي.
په ورته وخت کې روغتیا پالان هم د خلکو ستونزې مني، خو وایي په دې اړه یې مرکزي ادارې ته پیشنهادونه کړي دي. د مرجې د روغتون امیر حاجي بشیر وایي دوی هڅه کوي چې تر خپله وسه او په خپلو امکاناتو باندې د ناروغانو درملنه وکړي.
پیران صحیح خدمات نه رسیدلی، ځکه چې زموږ ولسوالۍ ډېرې یو پراخه پرنفسه ولسوالۍ ده چې ډېرې دښتې سیمې اوس پاره شوي دي، په هغو کې زموږ صحیح مراکز وجود نه لري. خو بیا الحمدلله د تېر یو کال په جریان کې زموږ صحیح خدمات، یعنی چې د 2022 څخه تر 23 پورې 15 نوي صحیح مراکز جوړ شوي دي، په دې کې موبایل هم دي او فکس هم دي. خدمات جوړ ستونزې خو انشاءالله تر ډېره حده پرې حل شوي دي. خو بیا هم زموږ ولسوالۍ چې ده دا ډېره پرمخصه ده، ما مخکې ورته وویله چې زموږ د صحیح مراکزو ارتقا نه ده شوې، یعنی نفوس زیات شوي دي. زموږ اکثره صحیح مراکز یا کلینیکان چې
په هلمند کې د عامې روغتیا ریاست مسؤولان بیا هم د خلکو ستونزې مني، خو وایي چې د عامې روغتیا وزارت د دغه ولایت نفوس ته په کتو دوی ته درمل او امکانات ورکوي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤولین وایي علت یې په دغه ولایت کې د خلکو له لورې د دسکرو نه جوړول دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
للوبخالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
نن چهارشنبه د اکتوبر 9 د پوسټ نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغانان چې له پوسټي خدمتونو څخه استفاده کوي په دې برخه کې د خدمتونو وړاندې کولو او جدي اړتیا بولي او دغه خدمتونو د کیفیت پر خروالي انټینګار کوي. د نړیوالو چارو یو شمېر پوهان وایي چې د افغانستان پوسټي خدمتونو په وروستیو کلونو کې کوم پرمختګ انده کړی او یوازې په ځینو مواردو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. نور به په دې راپور کې وورو.
د مخابراتي ټکنالوژي پرمختګ سره سره چې نړیوال اتصال یې اسانه کړی دی، پوستی خدمتونه په نړۍ کې له هم یو وړین او مخبر ودی اړتیا ده. خو په افغانستان کې پوستی خدمتونه ډیر نه دي او د هیواد د ډیرو هیوادونو په څیر پوره ځینی ډول د پوستونو رسولو لپاره کوم مشخص آدرس شتون نه لري. یو شمېر افغانان چې له پوستی خدمتونو څخه ګټه پورته کوي په دې برخه کې د خدمتونو وړاندې کول یو جدي اړتیا بولي او د دغو خدمتونو د کیفیت پر ښه والی ټینګار کوي. د کابل خروسیدونکو اوستا اورجان وای سره لدې چې له پوستي خدمتونو ګټه اخیستل ګران دي، خو اړه ده چې د ضروري کارونو لکه د اسناد او یا هم د توکو د لیک درا لیک لپاره ترې کار واخلي. نو موري ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
خدمات پوستي یګرو روش است چې انوز هم اهمیت خود افس کده.
پوستي خدمتونه د اعتبار وړ دي او تر اوسه ارزښت پر ځای دی. کله چې یو مهم سند د بیلګې په توګه اصلي سندونه یا هم ګرانتو کې له هیواد بهر لیږو، موږ پوستي خدمتونو ته مراجعه کوو او د پوستي خدمتونو یوې ادارې ته اړتیا لرو ځکه دا خدمتونه تایید شوي او په ټوله نړۍ کې د اعتبار وړ دي.
افغان پوست شرکت چې د طالبانو د مخابرات او ټکنالوژي وزارت پورې تړلی دی وایي په هیواد کې دننه او بهر یې د پراخ پوستي خدمتونو زمینه برابره کړې. یو شمېر کورنیو رسنیو شاوخوا یوه میاشت وړاندې د افغان پوست سوداګری د پراختیا د مشر زبی الله عمر په حواله راپور ورکړی و چې دغه شرکت اوس مهال د افغانستان په ولایتونو کې په نږدې 400 فعال مرکزونو کې د پوستي خدمتونو د وړاندې کولو ترڅنګ 120 هیوادونو ته هم د خدمات وړاندې کوي. د افغان پوست یو کارکونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
خدمات پوست سری داریم در سراسر جهان از قبیل اسناد و بسته های کوچک.
مون په ټوله نړۍ کې چټک پوستي خدمتونه لرو لکه اسناد، کوچنی بستې، د اصلي اسنادو پروسس کول، د بهرنیو چارو وزارت ټاپه، وثیقه خط، د پیژند پاڼو یا تذکیرو ویش، د زیږون کارتونه، پښتونکو ته د پاسپورټونو ویش او په دې وروستیو کې مونږ د افغانستان پوهنې وزارت سره هم یو تړون درلود چې لمخې د 12 ټولګي شهادتنامې هم شاملې دي. همداراز د سیم کارتونو او برېښنایي کریډیټ کارتونو ویش هم لرو. د ټکنالوژۍ، برېښنالیک او ټولنیزو شبکو له راتلو سره سره پوستي خدمتونه خپل ځای لري.
د طالبانو حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په ویب پاڼه کې د دریو پوستي شرکتونو فیډکس، ټی ان ټی او ډی ایچ ایل یادونه شوې چې په افغانستان کې د فعالیت جواز لري. په دوام کې راغلي چې دا شرکتونه د ترانسپورت، سوداګرۍ او معلوماتي تدارکاتي او پوستي خدمتونو له لارې نړیوالو بازارونو ته لاسرسی چمتو کوي. هڅه مو کړه چې په افغانستان کې د پوستي شرکتونو د خدمتونو د کیفیت په اړه د طالبانو د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د ویان عنایت الله الکوزین هزار هم مخلو، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د افغانستان پوستي خدمتونه له تیرو کلونو راهیسې پرمختګ نه دی کړی او یوازې په ځانګړو مواردو کې ترې کار اخیستل کیږي. دوی په دې باور دي چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې پوستي خدمتونه پیکه شوي او ډیری خلک خپل ورځني کارونه د ارتباطي چینلونو او آنلاین پلیټفارمونو له لارې ترسره کوي. د نړیوالو چارو پوه شکیلا جاوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خدمات پوست رسانی در افغانستان سابقه طولانی داره؟
پوستی خدمتونه په افغانستان کې اوږده مخینه لري، خو ټکنالوژي د دغو خدمتونو ځای نیولی دی. د پوستی خدمتونو ارزښت خورا لوړ دی، خو په دې خدمتونو کې ډیر وخت لګیدنه د دې لامل ګرځېدلی چې خلک له ټکنالوژي څخه کار واخلي ځکه چې معلومات په چټکۍ سره لیږدول کیږي او د دوی ستونزې په چټکۍ سره حل کیږي. خو پوستی خدمتونو ته هم اړتیا شته او باید د ملي او نړیوال ارزښت په توګه وساتل شي.
د یادونې وړ ده چې نن د اکتوبر 9 د پوست نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د پوست نړیواله اتحادیه په 1940 کال کې په نړیواله کچه د پوستي خدمتونو د تنظیم او کولو په موخه جوړه شوه، او بیا تر دې وروسته د پوست نړیواله ورځ له 1989 زیږدیز کال راهیسې هر کال لمانځل کیږي. د پوست د نړیوالې ورځې موخه د خلکو په ورځني ژوند او اداراتو کې د هغې د رول او د هیوادونو ټولنیز او اقتصادي پرمختګ کې د ونډې په اړه د پوهاوي رامنځته کول دي.
په افغانستان کې د مازدیګر انڅلور نیمې بجې شوې. د برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروئ، خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د امریکا د عدلي وزارت وایي پولیسو هغه افغان نیولې چې غوښتل د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ورځ برید وکړي. د عدلي وزارت پرونسیشن بي وویل 20 کلن نصیر احمد توحیدی د امریکا د پلټنو فدرالي ادارې اف بي آی پولیسو سره په تحقیقاتو کې منلې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه الهام اخیستی و، او د دغې ډلې په ملاتړ د انتخاباتو په ورځ پلان درلود چې په اوکلاهاما ښار کې په ګڼه ګوڼه کې خلک په نښه کړي. د طالبانو سره محکمې په تخار ولایت کې پر دریو کسانو د تعزیري سزا او د عملي کولو خبر ورکړی. دغه محکمې په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلی چې د دوو ښځو په ګډون درې تنه نن چهارشنبه په فرخار ولسوالۍ کې په عام منظر کې په درو وهلي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم وایي د خیبر زولې په ریګي للمه کې د پولیسو او ملیشو یا خاصدار ځواک په مستقیمو ډزو کې درې غړي وژل شوي. د غورځنګ نن چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې په یو بیان کې په ډزو کې د مرګ ژوبلې د زیاتېدو ویره ښودلې وه. پی ټی ایم تر دې مخکې په دو نورو بیانونو کې د پولیسو په ډزو کې د خپلو ډیرو غړو د ټپي کېدو خبر ورکړی او ویلي وو چې ټپیان د پېښور روغتون ته انتقال شوي دي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د دغو خبرو یوه برخه ښایي د اسرائیل لخوا پر ایران د تېرې اونۍ د برید ځواب پر پلان راوڅرخي. د اوکراین د هوایي مدافع سیستم نن چهارشنبه وختي د روسیې د 22 بی پیلوټ الوتکو له ډلې 21 شنډې کړې دي. دغه بی پیلوټ الوتکې پر پلازمینه کیف، اودیسا او فینانسیایا سیمو کې راغورځول شوې دي. بلورته د روسیې دفاع وزارت هم ویلي چې د خپل فضايي حریم کې د اوکراین 20 بی پیلوټ الوتکې ویجاړې کړې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې السیس موسسه وای سه کال په افغانستان کې تر 8000 هکتارو ډیرو زمکو کې کوکنار کرل سیوی و.
The future of the poppy band is fragile. The Taliban
paratlunki ki ba da koknaro da kakht manakawlo tasmin maki sara ladi si Taliban pa khpal tasmin ki jididi dui da wi ideology la makhi da koknaro kakht aw da nashiy mawad la tawlid sara mubariza kini pa balapur ki ba wawli chi da Nimruz bazgaran wai da ubo da nashtwali la amala mo da koknaro badil kakhtuna la manzazi
مسلمانانو کشتونه کړی دي لا د عملی وینه په دا درې میاشتې اوبه نه دي بندې لاسي چې په تروو اوبه اوبه کم هم دوی وچیږي هم ځکه خرابوي.
دا چې یو معتاد باید څوک چې د زهرو ایستلو پړاو په اسانۍ ور باندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې د متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
د هیروینو په کارونکو کې کېدای شي یو کس ته اس حالات سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټي دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پور ډرامه لرو.
لاره درې څوم ورته چې ماته پیغور راکې.
خیر دی زویا، تر دې سره خو نه دی خپل پلار دې یو خبره وکړه بیا کړه.
مورې دا یو ځل نه دی تو وایا، زه درڅه کم يم او چاته می څه زره رسیدل ده. زونو داس پکاوي نشم غماله، دا کور نه دی سم زندان دی زندان، زنور پدی کور کی نو سیگم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د السیس په نوم برتانوي موسسیه تحلیل کوي چې سه کال په افغانستان کې تر 8000 هکتارو ډیرو زمکو کې کوکنار کرل سی و. دا تحلیل چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ د عکسونو پر بنسټ چمتو شوی ښیي چې
په افغانستان کې د کوکنارو کښت تر پر اوسه کال نږدې نیمایي راکم شوی دی. د السیس موسسې څېړنه ښیي چې د کوکنارو د بل فصل له رارسېدو سره سم به د طالبانو حکومت له بزګرو سره د اقتصادي مرستو په برخه کې د پاتې راتلو له امله د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې له جدي ستونزو سره مخ شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د السیس بنسټ په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید د وضعیت په اړه خپل دریم تحلیل خپور کړ. دا تحلیل چې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله د کوکنارو د کښت د عکسونو پر بنسټ چمتو شوی ښیي چې سږ کال په افغانستان کې په 2302 هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوي وه، په داسې حال کې چې دا کښت پروسږ کال 2642 هکټاره و. السیس موسسې موندلې چې د کوکنارو د کښت کمېدلو یو علت دا دی چې د کوکنارو له کښت سره د کندهار، روزګان او دایکنډي ولایتونو بزګرو لیوالتیا کمه شوې، خو برعکس سږ کال د بدخشان ولایت بزګرو ډېر کوکنار کرلی دي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت د دوام همدا علت د خلکو بېوزلي ده.
بله، دیکانان هم د غنم و یا د نورو شیانو نه دومره فایده په لاس نه راوړي لکه څومره چې د کوکنارو نه پیسې په لاس ورځي. نو په دې خاطر د غربت له وجې هم کری یو علت دا دی چې خلک غریب هم دي. طالبان خو په اوس وخت کې داسې خپله دومره ډېر امکانات نه لري چې د ټولو خلکو سره کومک وکړي شي، او بین المللي ټولنه هم داسې ښکاره کوم کومک نه کوي چې دیکان ته یې فایده ورسیږي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر کړي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرسته وکړي. د السیس موسسې په تحلیل کې دا هم راغلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او تریاکو د قاچاقو راتلونکي نه دي څرګند. د دې موسسې په باور د تریاکو د بیو له لوړېدو سره د طالبانو ځایي جنګیالي او پیاوړي ملاتړي تر ډېره بریده د نشي موادو له قاچاقو سره تړلي دي. د نړیوال بحران ګروپ تحلیلګر ګرم سمیت باور لري چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د کوکنارو له عایدو سره د بزګرو تړاو ته په کتو سره امکان لري چې په راتلونکو کلونو کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو پریکړه له خنډ سره مخ شي.
The future of the poppy ban is fragile. The Taliban
paratlunki ki ba da koknaro da kakht manakawlo tasmim mati sara ladi si Taliban pa khpal tasmim ki jididi dui dewi ideology le makhi da koknaro kakht aw da nashi mawad la tawlid sara mubariza kani khuda maluma na da si dui ba somra makhi ulad si zakasi da khalq wazwand da koknaro la karobar sara talale de pa di surat ki Taliban ta grana da si paratlunko karuno ki da koknaro da kakht manakawlo pikri ta dawam warkri
this ban into future years
pa afghanistan ki da koknaro bi akral ki do او تاریخ په قاچاقو کې د طالبانو د ځایي چارواکو د شکیلتیا په اړه داسې محل اندېښنې راپورته کیږي چې د طالبانو حکومت د دوهې تر درېمې غونډې وروسته په ظاهره هڅه کوي چې د افغانستان د بزګرو لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي. د دې تر څنګ ملګرو ملتونو هم د طالبانو له حکومت سره ژمنه کړې چې د افغانستان له بزګرو سره د اقتصادي مرستو لپاره به ډېر ژر د بهرنیو ډیپلوماټانو یوه غونډه راوغواړي.
نشه د موتات پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ځوان بیا ځنه سمي خو سره کې سم شیرو ته ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص ولا
ادوار د تریاک راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړ او خونه دمون خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د نیمروز بزګران شکایت کوي چې کافی اوبه نه لري او کښتونه یې له منځه تللي دي. د دې بزګرو په لړ کې جینو یا ازادي راډیو ته وویل چې سخت کال یې په خپلو ځمکو کې د خاشخاشو پر ځای نور تخمونه وکرل، خو د دې کښتونو د اوبولو لپاره کافی اوبه نشته. دا بزګران د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د کښتونو لپاره د کمال خان بند څخه اوبه ورخوشي کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نیمروز د افغانستان د تودو یا ګرم سیرو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د کښت او کروندې لپاره مناسبه هوا لري. پخوا د دې ولایت په ځینو سیمو کې د روا کښتونو تر څنګ کوکنار هم کرل کېدل. د نیمروز بزګران وایي چې سږ کال یې د طالبانو حکومت په امر په هغو ځمکو کې هم روا بوټي کرلي چې پخوا به یې کوکنار پکې کرل، خو سږ کال یې د اوبو د نشتوالي له امله د دې کښتونو حاصلات خراب شول. د نیمروز یو بزګر سورګل چې له یو ځمکوال څخه یې ځمکه په اجاره اخیستې وایي څو میاشتې کېږي چې له کمال خان بند څخه د دوی ځمکو ته اوبه نه دي رسېدلي.
مسلمانانو کښتونه کړي دي، دا د عملې وینې په دا درې میاشتې اوبه نه دي بندې لاسي چې په تر اوبه اوبه کم هم دوی وچېږي هم ځکه خرابوي. که چېرې اوبه وي په بند کې، زموږ دغه خواهش د لوړو چارواکو دغه خواهش تقاضا ده، که چېرې اوبه لري اوبه دې ورته رایلکې، دواندر اوبه دې رایلکې چې دا مسلمانان د خپل کښتونه اوبه دي.
دا مهال په نیمروز ولایت کې پومبه، جوار، غنم، سبزیجات، د خورما او انارو باغونه د کوکنارو بدیل بلل کیږي. د نیمروز ولایت یو بل بزګر بسم الله شکایت کوي چې که څه هم د کوکنارو له کښت څخه یې لاس اخیستی، خو بدیل کښت تاوان ورته رسولی دی.
مشکلی ولایت امروز آب اسور درزیس
امروز ولایت ستونزه ده اوبو ده که ده کخ لپار اوبو وی هغه میوی چه ده موسم سره جوړی وی ښه اثر ورکوی. تاسی او گوری ده زراعت ریاست سا کل موگ تا جوار را کرل او موگ و کرل پنبا مو کرل و ده چه اوبه نشتا طول و چول ده ده تاسی وینه.
دین امروز ولایت یو بل بزګر عبدالرزاق یا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله خوښ دی، خو د بدیل کښت له امله زیان ورته رسېدلی دی.
اوس موږ دا نور کښتونه چې کوو ښه حاصلات موږ لاسته راځي. په نیمروز کې انار جواب ورکوي، سردرخت انګور جواب ورکوي، پس راځه پسې اناپ و خورما او دا چې شیان جواب ورکوي، پالیس ښه جواب ورکوي، د غنمو کښت ښه جواب ورکوي چې اوبه یي اوبو څه هم موږ کمبوت لرو د اوبو.
د طالبانو حکومت ځایي چارواکي وایي دوی له بزګرانو سره په ګډه کار کوي چې د کوکنارو بدیلو کښتونو ته زمینه برابره کړي. د نیمروز ولایت د زراعت او مالدارۍ رئیس مولوي شیر احمد رفیع ازادي راډیو ته وویل چې ځینو بزګرانو د کوکنارو له بدیلو کښتونو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي دي.
د نیمروز په ولایت کې خلکو اوس ډېره مخه کړې ده، هغه کنجتې او پخته یا کالک په اصطلاح باندې ښه بازار هم لري او ښه حاصلات هم لري او دهقانان ډېر خوشحاله دي، مرض او وفات هم کم وي.
د طالبانو حکومت دوه کاله مخکې د کوکنارو د کښت منع کولو پر مهال له بزګرو سره ژمنه وکړه چې بزګرو ته به د بدیل کښت زمینه برابروي، خو تر دوه کاله تیرېدو وروسته یې بیا هم بزګرو ته د بدیل کښت زمینه نه ده برابره کړې. بزګران شکایت کوي چې د بدیل کښت د نشتوالي تر څنګ د کښت لپاره د اوبو له نشتوالي سره هم مخ دي.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چې لاشي لی بچي مور دی پودر وې، پلار دی پودر وې، یا مې خور دې عزت پودر وې، یا دې مېړ پودر وې.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خم خم مورم.
چې مونږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو، انده سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1269 منځنۍ څپو باندې واوري. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي، دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نس ناستي، بدن درد، تبي او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکوونکي ورسره نه وي، ښایي د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې معتادین په دې پړاو کې له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهر ایستلو پړاو څومره دوام کوي، او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې په معتادینو کې د زهر ایستلو پړاو څه ته وایي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونشي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي دغه مرحله ته زهر وستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر وستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي، مختلف اعراض او مختلف علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خیټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردی ورته پیدا شي او د دې ترڅنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کیدای شي شدید بیخوبي وي، نارامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر استلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید نارامي لري. درې غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي او کیدای شي په دې وخت کې دوی مختلف مشکلات ځان ته پیدا کړي. کیدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده، ولی د ډیرو معتادینو لپاره یو ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بیخوبۍ او له نارامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحلې د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر وستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي یا بوتلل شي. د درملنې په مراکزو کې د دې د درد د کنټرول لپاره دوی ته مختلف درمل ورکړل کیږي او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماري یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله یا همدا د خمار مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. مثلا د الکولو کارون کې، د هیروینو کارون کې، د کوکائینو او د میتامفیټامین په نوم ده یوې بلې مخدره مادې کارونکو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروینو کارون کې له 200 تر 300 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
آیا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشهیي موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولی دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولی دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکوونکي لخوا وارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق او د دوی د وجود د ضرورت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولای شي د نشي پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیايي کارکوونکو له موجودیت څخه پرته تیر کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړی ورځو کې مختلف جسمي او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کېدای شي بعضي خطرناک عواقب هم ولري، ولی په اکثرو حالاتو کې دا اعراض خپله کنټرولېدای شي. ولی تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولای یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیايي کارکوونکي کېدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډېری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پریښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی د اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ویستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویل کیږي لنډمهاله ده، یعنی په یوه هفته کې کیدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس لدی مرحله ویر نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحیح کارکونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. دا بیا هم په دې پورې اړه لري چې یو کس څومره مخدره مواد او د څو کلونو لپاره او په کومه اندازه اخیستی وي. که چېرته یو کس د ډیر وخت لپاره او په ډیره اندازه مخدره مواد اخیستی وي، د دوی د پریښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چېرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بېلګې په توګه د الکولو کارونکي، که چېرته دوی د الکولو معتادان وي او که چېرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کېدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بېلګې په توګه کېدای شي د مرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کارونکي کېدای شي له جدي بې خوبیو دردونو اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کېدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څوک لسی د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ور باندې تیر شي.
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک دوی خپله دغه مرحله تیر کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي معتادین باید د زهر ایستلو پړاو د روغتیایي کارکوونکو تر څارنې لاندې تیر کړي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتات دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدا. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سي چې جاوید معتاد وي او ټول کورنۍ ورسره په تکلیف وي. مور او پلار یې روغتون ته بیا یا ویلاج کوي. جاوید بیرته د پخوا په شان عادي ژوند پیل کوي چې په دې کار سره هم جاوید او هم یې کورنۍ خوشاله وي. خو یې وشپه د ډوډۍ خوړلو پر مهال ناڅاپه جاوید مرور کیږي او له کوره وځي. مورې ترې وکاله پوری وی او بلې خواته سرګردانه ورپسې ګرځي، خو بیا هم جاوید نشي پیدا کولای. دا چې جاوید ولی مرور او له کوره ووت او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزې، جاوید چیرې دی؟
جاوید خپل کوټه کې دی.
ورته وای چې ډوډۍ ته راشي، دی ولې شپه ورځ په کوټه کې وي؟
سمه ده، ورته وبوایم. جاوید، او جاوید.
بلې مورې، څه وای؟
مور دې قربان سه، ډوډۍ ته راسه.
سمه ده مورې، دا دې راځم.
خزې، جاوید ته لکه علاج هیڅ ګټه نه وي کړې، بیا هم هغه دی دی او هغه یې خوینه دی.
دا دې مورې، راغلم.
راځه بچه، هلته د سرخان سر ته کښېنه.
سمه ده مورې، دا دې کینما.
جاوید، مونږ تا سره څومره زحمت وګاله چې ستا علاج مو وکړ، ته خو بیا هم هماغه پوډرې.
ولې پلاره، څه مې وکړه؟
ټوله ورځ لکه ملنګ په کوټې نه نوتلی. سړی لږ له کوره راوځي او دی خو اخوا وګرځي. ستا خو اوس هم ټول خوینه دی پوډرې دي.
ته یې کوټه څه کوې؟ چا ته خو یې ضرر نه دی رسېدلی. پخوا به په میاشتو میاشتو له کوره ورکوم، و چې په کور کې ناست یې او موږ ټوله ورسره خوشحاله یو. ته وایه چې ولې د باندې نه وځې؟ د باندې به نو څه وکړې؟ بېرته هغه پخوانی ملګرو ته ورسې.
لارا، درې څوم ورده چې ته ماته پیغور راکې او پوډرې راته وې. بس دې نور داس پکاوې نشم زغملی.
خیر دی زویا، پردی سړی خو نه دی، خپل پلار دې د یوه خبره یې وکړه بیا کړه.
مورې، دا یو ځل نه دی، په هره خبره کې پوډرې راته وای. تا تو وایا زه درچا کم یم او چاته می څه زره رسیدلې ده زه نور د سپکاوی نشم زغمله دا کور نه ده سم زندان ده زندان زه نور په دې کور کې نه اوسېږم
والکه و درېږه زما خبره خو واوره په دا توره شپه چېرته ځې
هر چېرې چې زم زم هغه زما کار دی زه نور لاړم
پرېده دومره ډېرې زارې مه ورته کوه
او سړیه ته ولې هلک تار ورته پوټرو پیغور ورکوې اوس خو شکر دی جوړ شو دا ستا سره ښایي چې ځوان هلک تار ور پیغور ورکوې
نو دا خو رښتیا وایم
تا خو هم پخوا سود کاوه که تا ته څوک سودخور وایي خوا دې نه بدېږي
بس ته ښځې اعصاب مه راخرابوه پخوانۍ خبرې مه راپورته کوه
ته ولې پخوانۍ خبرې راپورته کوې او جاوید ته پوډرې وایه ه په څه تکلیف مو د هلک علاج وکړ ډاکټرانو راته وویل چې د پوډرو پیغور مه ورکوئ که بل چا لا پوډرې ورته ویلی تا به یې مخ نیولی خو ته په خپله ورځ ورته پوډرې وایه ډاکټر صاحب اجازه ده
راځه خوري راځه
سلام علیکم ډاکټر صاحب
وعلیکم سلام راځه پرغه چوکي کینه
ښه سم ده ډاکټر صاحب دا دښنم
ښه خوري و څه مشکل لري
ډاکټر صاحب ستاسو په یاد چې زما د متازو علاج تاسو په خانه کې اوس
او ستاسو می یاد دی جاوید یادوي
هو جاوید یادوم
ولی خدای دې خیر کی په جاوید څه شوی دی
جاوید زوی می بیرته په نشو اخته سو
ولی څنګه بیرته په نشو اخته شو
پلار به کله کله په جری ورته ویل اخیری وش په زړه تنگ سو پلار ته ویل چې ته ولی ماته د پودر په غوړه راکوي بس هغه وچل کور وو ته بیا راغی
یارا دا خو ډیر بد کار شوی دی ښا بیا څه وشو
ترې و مېش مونږ اوس ته بیا ورسته می پیدا کړ ګورم چې په چټل لستی کې ناشته او بیا هم هغه غم لړلې پودر سکوي
اوف بیچاره څومره ښه جوړ شوی وو ښا نو څه یې ویل
ډېرې زارې مې ورته وکړې چې نشه پرېږده او کور ته راس خو زما خبره یې ونه منله ډاکټر صاحب اوس یو چاره راوشه چې زوی مې نشه پرېږده او بېرته کور ته راس
خورې په دې کار کې تاسې خپله ملامت یاست ما خو تاسې ټولو ته وویل چې جاوید ته به د پخوانۍ نشې پیغور نه ورکوئ تر یو وخته به یې هر ناز منئ او خوشحاله به یې ساتئ
ما خو خوشحاله ساته خو پلار یې خیال نه ساته څو وارې مې ورته وویله چې هلک ته د پودرو پیغور مه ورکوه ځوان دی بد یې ګڼي خو د زما خبره نه منله خیر اوس یو چاره راوښیه
هغه وخت جاوید خپله غوښتل چې نشه پرېږدي اوس باید بیا هم دی په خپله خوښه علاج ته غاړه کېږدي یوه لارۍ دا ده چې پلار یې په مهربانۍ په خلا کې او واده ورسره وکړي چې بیا به پیغور نه ورکوي
ډاکټر صاحب پلار یې کله دا کار کوي هغه یو کبرجن او سټمبه سړی دی که دومره عقل یې درلودی نو اول به یې له هلک نه خفه کولی
بله چاره نشته په زور د معتاد علاج نشي کېدی موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لري که علاج هم وکړو نو څه وخت وروسته بیرته په نشو اخته کیږي
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان
Mata jam ماته ماته جام د سرول لپون کپن راک ماته شید راک اوس مانی ګار ماته شید راک اوس مانی ګار
سنینی پپنینی پپ مما
ಮಾತ ಶರ್ಬತ್ ದವಸಲ್ ರಾತ ಮಾತ ಶರ್ಬತ್ ದವಸಲ್ ರಾತ ಮಾತ ಶರ್ಬತ್ ದವಸಲ್ ರಾತ